د سحر لس بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې دوه مګړې کې بیا هم زما هارون باچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمهیزو موضوعاتو رپورټونه د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو مطالبو تر څنګ 19 پروګرام د سولې پر لور درورو خبرونه له ګل ایاز اورو.
لومړی د خبرونو اثر ټکی د پاکستان لپاره د امریکا سفیر وایي امریکا د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري په اړه اعتراض نه لري. امریکایي سینیټر جان مکین وایي چې په موجوده حالاتو کې له افغانستان امریکا باید خپل ټول ځواکونه ونه باسي او د تیونس حکومت په هیواد کې هنګامي حالت نافذ کړی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان لپاره د امریکا سفیر ریچارډ اولسن ویلي دي چې امریکا د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري په اړه هیڅ قسمه اعتراض نه لري، بلکې په پاکستان کې د امریکا او د چین اهداف یو شان کېدل شي. نوموړي پرون په خبر کې خبريالانو سره په یو ځانګړي ناسته کې ویل چې امریکا له پاکستان سره مرستو ته ژمن دي او په ځانګړي ډول اقتصادي مرستې به نورې هم زیاتې کړي. نوموړي ویل
I think are some people who would like to see this as something of competition between China and the United States and
زنی خلکو ته د امریکای او چین ترمنز مقابله په نظر راځي، خو مونږ دا سی فکر نکوو. مونږ ته په پاکستان کې د چین او امریکای ګټي د بیلیدو په ځای یوځی کېدل په نظر راځي.
China's interests in Pakistan
امریکای سفیر د پیښور د سفر پر مهال د خیبر پختونخوا گورنر او کور کمانډر سره هم ملاقاتونه وکړل. د امریکا سینیټر جان مکین ویلي دي چې په موجوده حالاتو کې له افغانستان امریکا باید خپل ټول ځواکونه ونه باسي. نوموړي دا څرګندونې پرون په کابل کې یوې خبري غونډه کې وکړې او ټینګار یې وکړ چې نړیواله ټولنه افغانستان په اوسني حالت کې یوازې پرېږدي نو دا به لوی تېروتنه وي. نوموړي زیاته کړه
I am deeply concerned about
دا وایي د افغانستان د لویدیځو ځینو سیمو سقوط، د ایران لخوا طالبانو ته د وسلو ورکول او د اسلامي دولت ډلې ظهور زه ژور اندېښمن کړی یم او په دې صورت کې د پخواني پروګرام له مخې د افغانستان پرېښودل به لویه تېروتنه او ناورین وي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پلان له مخې د 2014 میلادي کال تر پایه د امریکا نظامی ځواکونه یوازې د خپلو ډیپلوماټیکو ساحو د امنیت لپاره په افغانستان کې پاتې کیږي. د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد فوزي عملیات پیل شوي دي. د دې ولایت د والی ویان عطا الله خوږیانی پرون مشال راډیو ته وویل چې د دغه عملیاتو له پیله تر اوسه نږدې 30 وسلوال مخالفان او 70 افغان محلي پولیس وژل شوي دي. خوږیانی ویل چې دوه ملکیان بیا د وسلوالو مخالفانو په ډزو وژل شوي دي. په جدرس وسوالۍ کې له زیارت ورځې راهیسې نامنې په داسې حال کې زیاته شوې چې د کورونو چارو وزیر او نور امنیتي چارواکو پرون دې ولسوالۍ ته سفر وکړو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د میدان وردګ د جلریس ولسوالۍ د حالاتو د سیرلو لپاره یو وفد ټاکلی دی. پرون د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویل شوي چې دغه وفد په دې ولسوالۍ ته سفر کوي او د وروستۍ پیښې څرنګوالی به څېړي. اعلامیه وایي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په حکم دغه وفد ته لارښوونه شوي چې د ولایتي چارواکو په همکارۍ حالات وڅېړي او خپل رپورټ ولسمشر ته وړاندې کړي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د تیونس حکومت په هغه هیواد کې هنګامي حالت نافذ کړی دی او فوجي چارواکو ته نور اختیارات هم ورکړي چې په تیونس کې پر یو ساحلي هوټل د وروستۍ برید کې ککړو کسانو خلاف سخته کاروایی وکړي. د تیونس ولسمشر باجی قائد السبسی پر ویل چې په تیونس کې به درې ورځې بیړني حالت نافذ وي. د په خپل ټلویزیوني وینا کې زیاته کړه امنیتي چارواکو ته امر کړی چې د ترهګرۍ په وړاندې سخت چلند وکړي. د جون میاشتې په 26 په تیونس کې په یو ساحلي هوټل حملې 38 تنه بهرنیان ووژل چې اکثریت یې د برتانیا وګړي ول. تر دې مخکې په مارچ میاشت کې په تیونس کې هم وسلوالو یو حمله کړې وه. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دواړو حملو ذمهواري منلې دي او ظاهرا یې غوښتل چې په تیونس کې جمهوریت او د سلګرۍ سند ته زیان ورسوي. ایران د نړۍ او د نړۍ طاقتونو پرون د اوږدو خبرو اترو وروسته په مستقبل کې په تهران د بندیزونو لرې کولو په اړه په خبرو کې پرمختګ کړی دی. خو د ایران په خواني اټمي هلو ځلو په معامله تقسیم ښکاري. سفارتکارانو ویلي چې په ایران د امریکا او یورپین یونین لخوا لګول شوي بندیزونو د لرې کولو لپاره ازمایښتي معاهدې ته رسېدلي دي، خو د نړۍ شپږ طاقتونو تر اوسه پورې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا قرارداد چې د بندیزونو لرې کولو په اړه دی پرې نه دي سلا شوي. یو سفارتکار ویلی دی چې په دې معامله کې ایران په اعتماد کې نه دی اخیستل شوی. د ایران استر مرکشی عباس رخچی ایرانی ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې د بندیزونو په اړه څلور یا پنځه پوښتنې موجود دي. دا په داسې حال کې ده چې چارواکي وایي نن د استرالیا په پلازمینه ویانا کې د بهرنیو چارو وزیران د ایران د اټمي پروګرام په اړه د حتمي تړون په اړه خبرې کوي. اور اس خبر د پیرا کې پر لپسې بریدونو کې لکه تلګه نور لس کسان وژل شوی دي او په لزګونه نور زخمیان شوی دي. په دې کې تر ټولو خونړۍ حمله د بغداد د لویدیس په حمید سیمه کې وشوه چې نه تنې وژل او درشتنه نور ټپیان کړ. تر اوسه چا د دغه حمله ذمہواري نه ده منلې، خو په پیرا کې وخت نا وخت دغه سي حمله د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا کیږي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو اوریدل چې ګلیاز وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان لپاره د امریکا سفیر پرون په پیښور کې وی خبري غونډه ته ویلي چې حکومت به له پاکستان او همدارز افغانستان سره خپل همکاري او مرستو ته دوام ورکوي. بل خو هم د امریکا د سنا یو غړي کابل ته د خپل پرونی سفر په ترڅ کې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د استلو د ولسمشر براک اوباما د ادارې پر پلان اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان د ولسي جرګې یو غړی وایي د امریکا دفاع وزیر هم ویلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو استلو تګلارې ته باید بیا کتنه وشي.
د ده اوسنی خبرې هم د هماغه ورځ نه چې دفاع وزیر مخکې دې نه چې رای واخلي ویلي وو چې موږ بیا کتنه بیا وکړو.
د پاکستان پوځ دا وکوي چې د خیبر جنسای د عملیاتو په ترڅ کې وسلوال تر ډیره کمزوري کړي دي. د سیمه ییزو چارو یو پوه په پیښور او شاوخوا کې د تروریستي بریدونو نه کېده د پوځ د دغې دعوې د ثبوت په توګه راوړي.
پیښور سره چې کوم پوځ شایلاکوي هلته کې اوس د دوی حضور کم شوی دی.
بلخوا د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې خپل سیمو ته بیرته لیږل شوي د ژوند د بنیادي اسانتیاو له نشتوالي سره ټکوي.
کوم کډوال هلته لاړل نو هغې نه دا شکایت راځي چې نه د اوبه انتظام شته او نه د بجلی انتظام شته.
د سولې پر لور ونیس پروګرام هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنه موضوع ترازو د پاکستان لپاره د امریکا سفیر ریچرډ اولسن تیر ورځ د خیبر پختونخوا د مرکز پیښور د سفر پر مهال په یو خبري ناسته کې وویل چې حکومت باید د نوې ملسیزي کلونو د پالیسۍ برعکس چې په افغانستان کې د شوروي پوځونو تر ماتې وروسته دغه هیواد او ټولې سیمې ته شا کړې وه له افغانستان او پاکستان سره خپلو اړیکو او همداراز مرستو ته دوام ورکوي. نوموړي وویل د امریکا حکومت غواړي د دغو هیوادونو په اقتصادي پرمختګ کې له هغو سره زیاتې مرستې وکړي. د امریکا سفیر په عین وخت کې د پاکستان او چین د اقتصادي راهدارۍ پروژه د سیمې د پرمختګ لپاره د یوه مهم ګام په توګه یاد کړه. له پیښوره د مشال رادیو خبریال غلام غوث نور حال راکوي.
پاکستان کې امریکایي سفیر ریچرډ اولسن وویل چې د افغانستان او پاکستان سره به خپلې اړیکې قائم ساتي او په 1999 کې د شوروي اتحاد د ماتې د روسي حالاتو پر رنګ به د دې منطقې سره اړیکې نه ختموي. مونږ به په دې منطقه کې ځان مصروف ساتو. مونږ د 1999 او د 1990 په تاریخ خبر یو کله چې امریکا د شوروي اتحاد د جنگ د ختمولو وروسته د دې سیمې سره خپلې اړیکې وشلولې، خو اوس به د دې منطقې سره د اړیکو نوعیت بدلیږي او دا به کم نه کم پوځي وي، خو موږ به ځان دلته موجود ساتو. امریکایي سفیر ریچارډ اولسن زیاته کړه چې په تیرو 14 کلونو کې په سیمه کې ډېر ښه بدلون راغلی دی او په افغانستان کې د ولس په ژوند کې ښه بدلون په نظر راځي. په 2001 کې افغانستان څنګه وو او اوس څنګه دی؟ اوس په ډېره زیاته شمېره کې افغانان د روغتیا سہولتونو ته لاسرسی لري. د 2001 نه وړاندې په افغانستان کې د جنکو په تعلیم بندیز او خو اوس په ډیره زیاته شمیره کې جنکۍ تعلیم حاصلوي. په کابل کې په 2001 کې 100,000 خلک اوسېدل، خو اوس هغلته کې شاوخوا 50,000 خلک اوسېږي. په تیرو 14 کلونو کې د نړیوالو ترګرو د فعالیتونو د مخنیولو لپاره کوټري ګامونه پورته کړی شوې دي. په ایبټ آباد کې د القاعده مشر اسامه وجدې شو. زما په ان اوس مهمه خبره دا ده چې په سویلي اسیا کې اوس پراکسي وارز نه ډډه وکړي شي. مونږ ژمن یو چې د افغان ځواکونو روزنه او مرسته به کوو، او افغان ځواکونه د ستاینې وړ دي چې په دې وروستیو کې په افغان پارلمان برید په شا وتنبولو. د اقتصادي رهداري په لړ کې امریکایي سفیر ریچارډ اولسن وویل چې د دې منصوبې په عملي کولو سره د پاکستان د اقتصادي پرمختګ په لړ کې د چین او امریکې اهداف یوځای کېدای شي. ځینې خلکو ته د امریکې او چین ترمنځ مقابله په نظر راځي، خو مونږ داسې فکر نه کوو. مونږ ته په پاکستان کې د چین او امریکې ګټې د بیلیدو په ځای یوځای کېدل په نظر راځي.
With the United States' interests.
امریکایي سفیر ریچارډ اولسن تیر ورځ د پیښور د کور کمانډر او د پښتونخوا د گورنر سره هم ملاقات وکړو، او په امریکایي کونسلیټ پیښور کې د روزماتي ورکولو د یو پروګرام میزبانی هم وکړه. او د دې ترڅنګ په پیښور امریکایي کونسلیټ کې د 3 جولای د امریکای قومي ورځ هم په پیښور کې اول منځلې شو. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
بل خوردونکو امریکایي سېناتور جان میکین چې تازه ل افغانستان څخه لیدنه کړې وای، په اوسنی وضعیت کې د افغانستان یوازې پرې خودل لوی ستونزې زیږولې شي. هغه د څرګندونې د شنبه په ورځ په کابل کې په خبري غونډه کې وکړې او ټینګار وکړ چې نړیوال ټولنه افغانستان په اوسنی حالت کې یوازې پرېږدي، دا به یو نه جبرانېدونکې تیروتنه وي. دا په داسې حال کې چې امریکا د ولسمشر باراک اوباما د پلان تر مخه د 2018 میلادي کال تر پایه د امریکا پوځي سرتیري یوازې د خپلو ډیپلوماټیک کو ساهو د امنیت لپاره په افغانستان کې پاتې کیږي. لکابل د مشال ریډیو خبريال یوسف خان زدران رپورټ راکوي.
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې موجودیت د هیواد په لویدیځ او شمال کې د ځینو سیمو سقوط، او په دغه هیواد کې د تور او سپین بیرغ لاندې د بیلابیلو وسلوالو ډلو فعالیت امریکایي سناتوران اندېښمن کړي دي. د امریکا په سنا مجلس کې د اریزونیا ایالت یو مخکښ سناتور جان میکن دغه څرګندونې د شنبه په ورځ په کابل کې وکړې، او د افغان حکومت سره د امریکا او کانګرس په اوږدمهاله مرستو ټینګار وکړ. نوموړي وویل چې اوسنیو شرایطو ته په کتو امریکا باید خپل ټول ځواکونه له افغانستان نه ونه باسي. افغانستان د لویدیځو ځینو سیمو سقوط، د ایران لخوا طالبانو ته د وسلو ورکول، او د اسلامي دولت ډلې ظهور زه ژور اندېښمن کړی یم، او په دې صورت کې د پخواني پروګرام له مخې د افغانستان پرېښودل به لویه تېروتنه او ناورین وي. ښاغلی میکن وایي د وسلوالو طالبانو حملې ښایي چې هغوی اوس هم د پام وړ توان لري، خو په وړاندې د افغان ځواکونو مبارزه د ستایلو ده. هغه وایي زیات شمېر امریکایي جنرالان هم په دې باور دي چې له وخته مخکې د افغانستان څخه وتل ستره تېروتنه ده. د امریکا د متحده ایالاتو د رسمي دریز لمخې بعد د 2018 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې امریکایي ځواکونه یوازې د سفارت تر ساتلو محدود پاتې شي. جان میکن چې له دې وړاندې افغانستان ته ډېر سفرونه کړي او د دې هیواد د وضعیت راپور یې د امریکا تر کانګرس رسولی، وایي تر هغې چې حالت ډاډمن نه وي د افغانستان یوازې پرېښودل د نړیوالو قربانۍ د سوال سره مخ کولی شي. له دې سره د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي وایي د امریکا د نوي دفاع وزیر پالیسي همدا ده چې د افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو په وتلو بیا فکر وکړي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون غړي عبدالقادر زازی وطندوس ازادي راډیو ته وویل امریکا د نوو ستونزو څخه اندېښمنه ده، او ممکن په خپلې پخوانۍ پرېکړې بیا غور وکړي.
د امریکا نوې دفاع وزیر په معلومړنۍ ورځو کې دا خبره وکړله چې په افغانستان کې موږ د جګړې په دوام باندې به زه بیا کتنه کوم. اوس چې جان میکن وایي او راغلی دا او اندېښنه ښیي، نو زه فکر کوم دغه د ده اوسنی خبرې هم د هماغه ورځ نه چې دفاع وزیر مخکې دې نه چې رای واخلي ویلي و چې موږ به بیا کتنه پرې وکړو.
بلخوا دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم ډېر شمېر امریکایي سناتورانو د افغانستان وضعیت د ډاډ وړ نه دی بللی، او ویلي دي چې امریکا نه باید د عراق تېروتنه په افغانستان کې تکرار کړي. افغان حکومت هم وروستیو ناامنیو ته په کتو تروریزم تل یو سیمه ییز او نړیوال ګواښ ګڼلی، او د هغې سره یې د مبارزې د پیاوړتیا داسې غوښتنه کړې چې افغان ځواکونه هم وروزل شي او هم پکې په مجهزو وسلو سنبال شي.
دا مشال ریډیو ده.
د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د پاکستان حکومت غواړي چې د هیواد په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پیل کړو پوځي عملیاتو په ترڅ کې نوې کاروایانی وکړي. افغان چارواکي بیا وایي که پاکستان ورته د خپلو پوځي عملیاتو په اړه معلومات ورنکړي، نو د ترهګرو د تګ راتګ مخنیوی به ډیر مشکل وي. دوی وایي د دې له کبله به په سیمه کې د امن د راتګ پر ځای جنگ لا نور تود شي. په همدې حال کې څېړونکي هم د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د کابل او اسلام آباد همکاري مهمه بولي. بشیر ګواخ په دې موضوع دا رپورټ جوړ کړی دی.
د پاکستانی پوز په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې د شمالي وزیرستان د دورې په محل د پوز مشر جنرال راحیل شریف د جمعې په ورځ ویلي چې عملیات باید د ترهګرو د ځپلو لپاره لا نور پسې وغځېږي. د رپورټونو تر مخه د پاکستان پوز غواړي په شوال سیمه کې موجودو وسلوالو خلاف عملیات وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت یوان دولت وزیري تیر ورځ د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویلي چې که پاکستان د ضرب عذب روانو عملیاتو نوی پړاو ترسره کوي نو باید چې دوی ته خبر ورکړل شي. هغه وویل چې د پاکستان ناټو او افغان ځواکونو ترمنځ د روسیو کې د پوځي عملیاتو د هماهنګۍ فیصله شوې ده.
اگر ما از خطی طرف
موږ د ډیورنډ کرښې دی غاړه افغانستان کې عملیات کوو نو پاکستان ته وایو پاکستان هم باید داسې وکړي. مطلب دا دی چې که موږ عملیات کوو نو پاکستان به هلته د ورتلونکو ترهګرو مخه نیسي. که پاکستان عملیات کوي او موږ ته خبر راکړي نو دې خواته راتلونکو وسلوالو مخه به موږ نیسو. افغانستان پر دې خبره ولاړ دی. هیله ده چې پاکستان هم په دې اړه خپلې وعدې پوره کړي.
په دې وروستیو کې پر افغان ولسمشر اشرف غنی د افغان سیاستوالو لخوا له دې عمله سختي نیوکې شوې چې د پاکستان سره یې اړیکې ډېرې ښې کړې دي. اکثره افغان سیاستوال پر پاکستان تور لګی چې افغانستان کې د رواني ترهګرۍ ملاتړ کوي. اسلام آباد دا نه مني. کابل کې د امریکي پخوانی سفیر ریان کراکر تیره ورځ مشال ریډیو سره خبرو کې د ولسمشر غنی تګلاره سیلي او پر پاکستان غږ کوي چې د ترهګرو د ځپلو لپاره د افغانستان سره لاس یو
کړي. اوس د پاکستان لپاره دا وخت را رسېدلی دی. دوی کابل کې داسې یو همکار لري چې ورسره د شریک دښمن او شریک مشکل د ختمولو لپاره ودرېدلی شي. دا د پاکستان لپاره ښه موقع ده چې په خپل ملک کې د ځینو وسلوالو ډلو لکه کوټه شورا، حقانی ګروپ او قبایلي سیمو کې موجودو نورو وسلوالو ډلو پر ضد ګامونه واخلي. دا د دواړو هیوادونو لپاره یو ښه موقع
ده. په داسې حال کې دا چې په تیرو وختونو کې افغان چارواکو ویلي چې تیر کال په جون میاشت کې چې له کله راهیسې د پاکستان پوځ په قبایلي سیمو کې عملیات شروع کړي وسلوال افغانستان ته وروختي او هلته یې ترهګرو حملو ته زور ورکړی. د پاکستانی پوځ پخوانی افسر بریګیډیر صاد محمد خان وایي چې ترهګري د پاکستان او افغانستان له شریک کار بغیر نشي ختمېدلې.
دا به تر سو پورې زما په خیال باندې یو علاقائی د دې باندې دغه نه شوی یو مفاهمت نه شوی دا نه ختمیږي. اوس افغانستان کې چې دا کسانو تښتېدل د پاکستان نه فرض کړ او دې کافی قوت لري خصوصي بعض ځینو کې ډېر طاقت دی د پاکستانی طالبان چې کومه خوا تللی دي.
د یادونې وړ ده چې د افغانستان او پاکستان د امنیت لپاره د شریک کار په اړه په داسې حال کې بیا غږ پورته کیږي چې په دواړو هیوادونو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش هم د خپل موجودیت او فعالیتونو اعلان کړی دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پاکستان پوز د اماړي کوسانګه وای د خیبر جنسای د باړي او تیرا میدان سیمې له وسلوالو پاکي کړي دي. زیاتوي چې په دې ورستاو کې تیرا په کوکی خېلو کې د وسلوالو پر ضد د خیبر ټو په نوم عملیات پیل کړي او بریاوي پکې ترلاسه کړي دي. په همدې حال کې تیرا کوکی خېلو به کورکل شوي خلک د یادې سیمې د امنیت لپاره ډاډمن نه دي. دا چې په خیبر جنسا کې د پاکستان پوز ورستي عملیات څومره موثر دي او دا هم چې دغو عملیاتو ګنې واقعي هم په سیمه کې د وسلوالو ډلو نفوذ کم کړی دی. د پښتنو د جواب لپاره د مشال ریډیو د خبریال فرهاد شینواری رپورټ اورو.
د پاکستانی پوز مطبوعاتي څانګې ISPR یو چارواکي خپل نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د خیبر ایجنسۍ په باړه او تیرا میدان کې حکومتي واکمني بحال کړې ده او وسلوال تیرا کوکی خېلو ته ورغلي دي. پوز وایي چې په دې وروستو کې د تیرا په کوکی خېلو برخه کې د وسلوالو ډلو پر ضد د خیبر ټو په نامه عملیات پیل کړي دي چې ډېر په کامیابۍ سره روان دي او دلته یې د وسلوالو مرکزونه د هوایي بریدونو للارې په نخه کړي دي او درنه مرګ ژوبلې ورته اړولې ده. خو بیا وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. پوز دا هم مني چې په دې عملیاتو کې امنیتي ځواکونو ته هم ځاني زیانونه اوښتي دي. خبریال او د سیمې د چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی مشال ریډیو ته وایي چې دې عملیاتو نه پس په دې سیمه کې د وسلوالو اثر کم شوی دی.
دا وسلوالو ډلې مخکې ډېرې مضبوطې وې. دا
اس کو آگا حالت نہیں دی اس کو بس وہ گورے ڈیرا مدوش لائے پیخور کے انداز سے غفرت نہیں شوی اور دادی پیخور سر چکم خوش علاقے وی حالت کہ اس نے دی آزور کم شوی دی نوزو خو فکر کو مچے اہم کامیابی دا پاکستان حکومت اور فوج دے پارا اور دغا چکم مخالفین دی کہ اگر لشکر اسلام دے کہ اگر طالبان دے نو اگر کمزوری شوی دی یو دا اگر دا ثبوت دے کہ سخل کو افغانستان تا تک کڑے دے
پا تیرا کو کی خیلو باندی وصلوالو پا دوزرا و دولسم کی قبضہ اکڑا او پا زرگون خلق ترے بیکور اشول او پا جمروت کی دیر اشول دا تیرا کو کی خیلو یا مشر برات خان وی چی تو روسا پا تیرا کو کی خیلو کی دا امنیت وزا خانه دا واری چی دا غسیم هم دا وصلوالو نپاک اکڑای شی او دوی ور تاستانه شی
بیگا خبرو بیگا دا اغوائینا دا منگ دا مولونو والا تلی ووس ووس یا آغا واپس آغل بیگای دل تشپام ویلی جا حالا دل خراب کو بس میتر ہوگا تو اغوائینا جگری دی لکا آغا باندری لائن چی کم دا منگ افغانستان سر آنو آغا دا پغٹ و گنو سر دا میدان نایا دا گولینا دا گوی لگونو شتلکی گیا آغا لکا فی الحال تو زمین خلق نشتا کم چیز ہے مالونو والا لگ کم کسانو نواب را افغانستان طرف تا وقتی من ستا غورو سے لکم کلیر شی و قسم دا حکومت ہونی گی و منگا خپل وطن کی خپل آگا کی خپل استوب نشدرو کن
رحیم الله یوسفزی زیاتوی چې په تیرا کې د پوز د اکثر داوو په آزاد توګه تصدیق نه کیږي
هلته خبریال چې دینو تک نشي کولی هلته کې څوک داسې ښکاره خبره هم نشي کولی هغه صحیح معلومات خو زمونږ سره نشته مونږ خو دغه کوم دعوې کېږي فوج دعوې کې یا مخالف فریق دعوې کې هغه زمونږ ته را رسېږي او د هغې بنیاد باندې بیا مونږ خبر جوړو یا تجزیه کوو
یا د دې وچ په تیرا کې لشکر اسلام تحریک طالبان پاکستان او جماعت الاحرار په ګډون یو شمېر وسلوالې ډلې شتون لري او دوی سمود مخکې په شاریکه د پاکستانی پوز پر ضد د جګړې اعلان کړی وو او د سیمینا تر لاسه شو معلوماتو تر مخه دلته وسلوال د غیر قانوني اف ام ریډیو له لارې وخت نا وخت د خپلې موجودګۍ په حق له بیانونه خپروي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د شمالي وزیرستان د بیکورکل شو خلکو خپل سیمو ته د ورستنولو لړۍ روانه ده د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکي وایي ستنېدونکو خلکو ته د هغو په سیمو کې اسانتیاوې برابر کړي دي خو د ایدک قبیلې ستانه شوي کډوال وایي د ژوند بنیادي سهولتونو ته لاسرسی نه لري د سیمې مشران وایي حکومت چې دوی ته د اسانتیاو برابرولو له دوی سره کومې ژمنې کړې وي هغه یې نه دي پوره کړي بلخوا په قبایلي سیمو کې له قدرتي ناورینو سره د مبارزې حکومتي اداره وایي چې بیرته ستنېدونکو کډوالو ته د هغوی په سیمو کې مناسب اسانتیاوې ورکړل شوې دي په دې اړه تفصیل لرو د ملیحې امیرزاده په رپورټ کې
د روان کال په مارچ میاشت کې د پاکستان د حکومت تر اعلان وروسته دا وخت د شمالي وزیرستان د کډوالو مرحله واره واپسی روانه ده چې دا وخت د ایدک قبیلې کډوال خپلو کورونو ته د ستنېدو په حال کې دي که یوې خواته دغه کډوال له حکومته زر خپلو کورونو ته د تللو غوښتنه کوي نو بل خوا سیمې ته تللي کسان له حکومتي بندوبست نه مطمئن نه دي په بنو کې میشت د ایدک قبیلې سره تعلق لرونکي دیدار داوړ چې کورنۍ سیمې ته واپس تللې ده وایي چې هلته اوسېدونکي د بجلی او اوبو مسله لري
موجودہ وقت ضرورتوں پورا کبھی سب خالی تنگ دی آگے
د شمالی وزیرستان د جرګې مشر پیر اکل شاه وای چې حکومت چې ځایی اوسېدونکو ته د سهولتونو ورکولو کومې وعدې کړې وي باید چې پوره یې کړي د زیاتوی
حکومت چرواکی مونږ ته تحویلی وی چې هلته مونږ پیرا پیرا انتظامات کړي دي بجلی اوبه او د صحت چې کومې مسالې دي او نور څه مسایل دي خو چونکې چې کومه کډوال هلته لاړل نو هغې نه دا شکایت راځي چې نه د اوبه انتظام شته او نه د بجلی انتظام شته او نه د صحت لپاره هلته انتظامات شته باندې جرګې اوس بیا هم روانې دي زمونږ د حکومت چرواکي سره دې باندې خو ډېر زیات خفګان نولې چې دې خلکو ته ډېر زیات تکلیف دلته هم ورسېدو هلته هم چې دومره تکلیف وي نو دا خو ښه خبره نه ده
په شمالي وزیرستان کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې ایجنسی کوارډینیټر عمران وزیر وایي چې د دوی کوشش دی چې تر هر ممکن حده د سیمې اوسیدونکو ته اسانتیاوي ورکړي. په شمالي وزیرستان کې تیر کال د جون په 15مه نیټه د پاکستان پوسټ د وسوالو خلاف عملیات شروع کړل چې د سرکاري شمیر تر مخه له عملی تر 10 لکه زیات ځایي اوسیدونکي بې کوره شو.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر ستوري
په پاوکم 2 بجو
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکه
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
اوریدونکو، پاکستانی ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼې د ښځو پر وړاندې د جنسي تشدد د پیښو د مخنیوي لپاره کار کوونکي د یوې نړیوالې ادارې په حواله لیکلي چې په پاکستان کې په اوسط ډول هر ورځ 4 ښځې د جنسي تیری پیښو ښکار کیږي. پر دې سربیره په هغه هیواد کې ماشومان هم د جنسي تیری له پیښو سره مخامخیږي چې د لیکنې تر مخه د اکثرو په اړه پولیسو ته خبر نه ورکول کیږي. د دې لیکنې مهم ټکی له فرخندې اسد اورو.
په ښځو د جنسي تشدد د مخنیوي لپاره یو کارکونکي اداره وار وای په پاکستان کې هر ورځ 4 ښځو سره جنسي زیاتۍ کیږي او بیا د ډیرو داسې لږو پیښو ایف آی آر درج کیږي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د ډیرو پیښو رپورټ نه درج کیږي. زیاتره خلک د پولیسو د رویې، د خلکو د خبرو او نورو کورنیو مسلو له وجې د داسې پیښو خلاف آواز نه پورته کوي. یوازې په کراچۍ کې په روغتونونو کې تیر کال 3.3 اتیا د جنسي تشدد پیښې رپورټ شوې دي. ولی بیا یوازې د 1.6 داسې پیښو ایف آی آر درج شوی دی. ورځپاڼه لیکي د کراچۍ په 3 روغتونونو کې دغه کیسونه رپورټ شوي دي. ولی بیا د ډیرو لږو په اړه خلکو په تاڼو کې رپورټ درج کړی دی. دغه ادارې د کراچۍ د 112 پولیس سټېشنونه معلومات ترلاسه کړي دي. په 2013 کال کې په دغه ښار کې 3.3 اتیا کیسونه مخې ته راغلي او یوازې د 1.9 په اړه ابتدایي رپورټ درج شوی دی. د وار ادارې یو کارکونکي رکسانا صدیقی وایي ډېرې ښځې چې د جنسي تشدد ښکار شوي له عدالتونو تللو ډډه کوي او د پولیسو د رویې له وجې هم داسې کیسونه نه رپورټ کیږي. بلخوا په داسې پیښو کې ککړې کورنۍ هم دا کوشش کوي دغه مسله له عدالته بهر هواره کړي. وار اداره وایي دوی په ټول پاکستان کې په دې اړه معلومات راټول کړي او له دغې تر مخه تیر کال په 1 ورځ کې له 4 ښځو سره جنسي زیاتۍ شوی دی. په 2014 کال کې 1502 اتیا د جنسي زیاتیو کیسونه رپورټ شوي دي. په 2013 کال کې دغه شمیره 902 اویا وه. بلخوا تیر کال 3508 ماشومان له جنسي تیریو سره مخامخ شوي دي او په 2013 کال کې دغه شمیره 3002 وه. په دغو کې د زیاترو ماشومانو عمرونه د 11 تر 15 کالو پورې وو.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چکیم دشت گردی مکمل ختم
افغانان چوانی بے شک چوانی
زینا دیر سخت رابانی تیرا یہ ہر چکیم
دوست مکال مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی لسنی می بجې کیدونکې دی. ګلیا زرا سره په سټوډیو کې دی. لدبا د خبرونو لنډیز وورو.
د پاکستان لپاره د امریکا سفیر ریچرډ اولسن ویلي دي چې امریکا د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري په اړه هیڅ قسمه تراس نه لري، بلکې په پاکستان کې د امریکا او چین اهداف یو شان کېدلی شي. نوموړي پرون په پېښور کې خبریالانو سره په یو ځانګړي ناسته کې وویل چې امریکا له پاکستان سره مرستو ته ژمن دی او په ځانګړي ډول اقتصادي مرستې به نور زیاتې کړي. د امریکا سینیټر جان مکین ویلي دي چې په موجوده حالاتو کې له افغانستان امریکا باید خپل ټول ځواکونه ونه باسي. نوموړي دا څرګندونې پرون په کابل کې یوې خبري غونډه کې وکړې او ټینګار یې وکړو که نړیواله ټولنه افغانستان په اوسني حالت کې یوازې پرېږدي دا به لوی تېروتنه وي. د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي دي. د دې ولایت د والي بیان عطا الله خوګیاڼي پرون مشال اړیکو ویل چې د دغه عملیاتو له پیل تر اوسه نږدې څلوېښت طالبان مخالفان او څه باندې شل افغان محلي پولیس وژل شوي دي. بلخوا افغان ولسمشر د میدان وردګ د جلریز ولسوالۍ د حالاتو د څېړلو لپاره یو وفد ټاکلی دی. د تیونس حکومت په هغه هیواد کې هنګامي حالت نافذ کړی دی او فوجي چارواکو ته نور اختیارات هم ورکړي چې په تیونس کې پر یو ساحلي هوټل د روسي برید کې ککړو کسانو خلاف سخته کاروایی وکړي. ایران او د نړۍ طاقتونو ترمنځ پرون د اوږدو خبرو تورو وروستو په مستقبل کې په تهران د بندیزونو لرې کولو په اړه په خبرو کې پرمختګ کړی دی، خو د ایران پخوانی اټمي هلو ځلو په معامله تقسیم ښکاري او په عراق کې پرله پسې بریدونو کې لږ تر لږه نورلس کسان وژل شوي او په لسګونه نور زخمیان شوي دي.
لن خبرونه مول ګلیا زواری د لو سوریدونکو د زینو پاکستاني او رسپانو د نننیو وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال سراج زهیر ناورو.
نن ایکسپریس رسپانه خپل اداري کې وای په پا پاکستان کې د پرمختګ لپاره باید چې لومړی تر هغه غریب په مکمل توګه ختم کړي شي او امن پزای شي، ځکه چې لسمو دی راسه روان دي تر هغه غریب د پاکستان میشیت ته ډیر زیان رسولې دي. اداري مخکې لیک چې د تیر وخت د غلطیان لوږی په ملک کې تر هغه غرو خپل پنځه مضبوطی کړي دي او تر دې چې په قبایلی سیمو کې په مکمل توګه کنټرول هم تر لاسه کړي وو. اداري وای کسه هم د پاکستان پوز لومړی په سواد یا باجوړ خیبر ایجنسی او اوس په شمالي وزیرستان کې پوځي اپریشن پیل کړی دی، خو بیا هم وسلوال په سنا سر ډول موجود دي او ان تر دې چې دی خاریو ته هم مخه کړی ده. اداریا اخیری کې لیکي باید چې د وسلوالو پر ضد عملیات نور هم تون کړی شي. بل پلو د پیښور نخ پرېدونکو مشر کرس پانه خپل اداریا کې وایي چې حکومت تش په دې خبره ځان د خپل ذمہواری نه نشي خلاصولی چې قبایلی سیمو کې تعلیمي نظام په کامیابۍ سره د چلولو ضرورت دی، بلکې دې لړکی به عملی ګامونه غستل په کار وي. که وکتې شي نو قبایلي سیمو کې اسکولونه یا هو په کاغذونو کې دي او کوم چې په ځمکه موجود دي هغه هم د لوی خلکو او ملکانانو د حجرو په ځای استعمالیږي، او د دې سره سره چې کوم اسکولونو کې د لیک لوست کار کیږي هلته زده کوونکي یو سازان ناراضي. اداري مخکې لیکي که موږ د نږدې کلونو کې وګورو نو د بدامنۍ او پوځي اپریشن د لاسه قبایلي اولس د خپلو کورونو نه در په در دي او په مختلفو ځایونو کې ژوند کوي. حالات د لاسه قبایلی سیمو کې نه یوازې تعلیمي حالات بلکې هر څه خراب دي او د دې بیا د سره د جوړولو ضرورت دی. اداریا اخیری کې لیکي چې باید حکومت د تعلیمي اصلاحاتو نه وړاندې یو سرسري سروي وکړي او هغه کې چې کومې مسلې راښکاره شي د هغې د ختمولو لپاره یو مرحله وار پالیسي جوړ کړي. د جینکو تعلیم لپاره د کلی په کلی پرایمري اسکولونه جوړ کړي، زنانو سازانې دي بارتي کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیلی ټایم ورځپاڼې په ولیکنه کې د پاکستان تحریک انصاف پر سیاسي تګلاره بحث کړی دی. ورځپاڼه لیکي د دې ګوند مشر عمران خان په وار وار خپل بیانونه بدل کړي او ځکه نو خلک ورته اوس یو ټرن خان وایي، معنا هغه څوک چې خپل موقف زر زر بدلوي. د مقالې په یو برخه کې راغلي خلک د عمران خان له تحریک انصاف ګونده مایوسه شوي دي. بلخوا ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د افغانستان امنیتي او سیاسي حالت ته کتنه کړې ده. ورځپاڼې د اوسنیو حالاتو په تناظر کې په دې هیواد کې د جنګ سالارانو پر واکمنۍ بحث کړی دی. د دې دواړو لیکنو لنډیز له ګلیا ساورو.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان یو ځل بیا داسې بیان ورکړی چې دغه ګوند یې په دوو برخو کې ویشلې دی. د ګوند مرکزي غړي په دې هڅو کې دي چې د عمران خان د بیان سپیناوي او دفاع وکړي. ورځپاڼه لیکي چې عمران خان د 15 پنکچرو خبره یو سیاسي بیان ګرځولې دی. دا اصطلاح په 2013 کال کې په انتخاباتو کې د درغلې تور وو چې د پنجاب صوبې په نگران وزیر اعلی
نجم سیټي لګول شوی وو. د عمران خان د بیان وروستو د تحریک انصاف ګوند یو مشر عارف الوی په ټویټر پاڼه له نجم سیټي نه د غلط تور په لګولو بخښنه غوښتې ده، خو بلخوا د تحریک انصاف ګوند نور مرکزي مشران د عارف الوی له بیان سره اختلاف لري او وایي چې دا د هغوی شخصي بیان دی. ورسپان لیکي چې د پی ټی آی ګوند دغه مشران تور لګوي چې نجم سیټي په هغه وخت کې نواز شریف ته ټلیفون کړی وو او ورته ویلي وو چې په 15 دېرش حلقو کې درغلي کړې ده. ډیلی ټایمز ورسپان لیکي چې تحریک انصاف ګوند په لومړنیو کلونو کې خپل ځان داسې معرفي کړی وو چې دغه کام ژغوري، خو په مختلفو معاملاتو کې پرله پسې په بیانونو کې تضاد دغه ګوند خجالت سره مخامخ کړی دی. ورسپان زیاتوي چې همدغه وجه ده چې خلک عمران خان ته دریز بدلوونکی وایي. ولس د تحریک انصاف ګوند د پالیسونه مایوسه شوی دی. ورسپان لیکي چې عمران خان او د ګوند مشرانو له پکار ده چې په خپله ژبه کنټرول وساتي، ځکه چې ژبه هم قلا ده او هم بلا ده. ورسپان لیکي چې د عارف الوی ایمانداری سره بیان ورکړی دی او باید د ګوند نور مشران د هغه په دریز ولاړ پاتې شي، نه چې دروغو پسې دروغ وایي. بلخوا ایکسپرس ټریبیون ورسپانې په افغانستان کې د جنگ سالارانو د واکمنۍ تر عنوان لاندې مقاله خپره کړې ده. ورسپان لیکي چې په افغانستان کې د امریکا سرتیرو په عملیاتو کې غیر قانوني وسلې تباه کړې دي چې په مبینه توګه د پخوانی جهادي قومندان جان احمد دی. جان احمد د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نږدې ملګری دی او دا خبره د دې خبرې ښکارندویه کوي چې په دغه هیواد کې جنگ سالاران خطرناک حالات رامنځته کولی شي. ورسپان لیکي چې د امریکایي سرتیرو عملیاتو وروستو ډېرې پوښتنې راپورته شوې دي چې ولې حکومت پلوه جنگ سالار په هیواد کې د 3.5 لک سرتیرو د موجودګۍ باوجود دومره شمیر کې د وسلو زیرمې ساتلې وي. ورسپان لیکي چې د جنگ سالار لخوا د وسلو پټولو او زیرمو د بې وسلې کولو پروګرام ته زیان رسولی دی. دا پروګرام د طالبانو د حکومت رانسکورولو وروستو شروع کړل شوی و. که څه د دې پروګرام لاندې یو شمیر لاسته راوړنې شوي دي، خو په دې کې تر ټولو لوی چیلنج د شخصي ملیشو جنگ سالارانو او د سیاستوالانو لخوا نه دی. ورسپان لیکي چې په دې ټوله قضیه کې تر ټولو خپه کوونکې خبره دا وه چې د رپورټونو تر مخه د پیښې سمدستي وروستو اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د جان احمد مرستې لپاره پروان ولایت ته ورغلی وو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. د تونس ولسمشر په هغه هیواد کې اضطراری حالت اعلان کړی دی. د په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل د حالت به په هغه هیواد کې درې ورځې نافذ وي. تونس یوه اونۍ وروسته له هغې دا اقدام کوي چې د سیلانیانو پر یوه تفریح ځای په یوه حمله کې 38 تنه وژل شول. صالح محمد صالح جزئیات لري.
د تونس حکومت په هغه هیواد کې اضطراری حالت اعلان کړی او پوځي چارواکو ته نور صلاحیت هم ورکړی چې په تونس کې پر یوه ساحلي هوټل د برید مسؤلین سخت مجازات کړي. د تونس ولسمشر باجی قائد السیفسی وویل په تونس کې به درې ورځې بیړنۍ حالت نافذ وي. د پخپل ټلویزیوني وینا کې زیاته کړه امنیتي چارواکو ته یې امر کړی چې د ټوریزم په وړاندې سخت چلند وکړي. د یوې د پارلمان او صدر اعظم د نظرونو تر اوریدو وروسته مو تصمیم ونیوی چې د تونس جمهوریت په ټوله خاوره کې اضطراری حالت اعلان کړو چې درې ورځې به نافذ وي. داسې یو اضطراری حالت چې د 1988 میلادي کال د جنوري د 16 نیټې اساسي قانون تعریف کړی دی. د تونس ولسمشر په خپلو خبرو کې وویل د تونس دشمنان اوس له غرونو ښارونو ته رسېدلي دي. دی پر یوه ساحلي هوټل تر درنې حملې یوه اونۍ وروسته د ټلویزیون پر پرده راڅرګند سو. هغه پیښه یې پر ټول تونس حمله وبلله. په تونس کې پر یوه ساحلي هوټل حملې 38 تنه بهرنیان ووژل چې اکثریت یې د بریتانیا اتباع وه. د تونس د پخواني ولسمشر زین العابدین بن علي د رژیم د نسکورېدو 4 کاله کېږي. په دې بهیر کې د سختلیزو وسلوالو ګواښونه په هغه هیواد کې زیات سوي دي. تر دې مخکې په مارچ میاشت کې په تونس کې پر باردو موزیم یوه وسلواله حمله وسوه. ورپسې د تېرې اونۍ د جمعې پیښه په 2 کلونو کې په تونس کې لوی پیښه ګڼل کېږي. د اسلامي دولت ډلې د دواړو حملو مسؤلیت منلی دی او ظاهراً یې غوښتلی چې په تونس کې د ګرځندویي صنعت ته ضربه ورکړي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکې
وګ ورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. یوه دن خود افغانستان ولسی جرګې له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې زر تر زره بل کس ورته د دفاع د وزیر په توګه معرفي کړي، سو د دوبی یا د اوړي تر رخصتیو مخکې ورته د تایید یا رد رایه ورکړي. دغه وزارت ته کاندید وزیر معصوم ستانکزی پرون ونه توانید چې د اکثریت وکیلانو د اعتماد رایه واخلي. په داسې حال کې چې د افغانستان په زیاتو برخو کې نامني ده، پوځي کارپوهان د دفاع وزیر موجودیت مهم ګڼي. صالح محمد صالح په دغه اړه رپورٹ جوړ کړی دی.
ولسی جرګه په داسې حال کې له ولسمشر څخه د دفاع وزارت لپاره د بل کاندید وزیر د معرفي کېدو غوښتنه کوي چې پرون همدغې جرګې معصوم ستانکزی ته د باور رایه ورنه کړه. شغلی ستانکزی د 213 وکیلانو له ډلې یوازې د 380 وکیلانو مثبت رای خپلې کړې، خو ونه توانید د افغانستان دفاع وزیر سي. ولسی جرګې تر دې مخکې شیر محمد کریمی ته هم د باور رایه نه ورکړې. اوس د ولسی جرګې دویم راستیال محمد نذیر احمد زای وایي د ولسی جرګې تر رخصتۍ مخکې باید ولسمشر دوی ته بل کس د دفاع وزارت د کاندید وزیر په توګه معرفي کړي.
ولسی
جرګې د دوبی رخصتۍ د زمري اسد پر لومړۍ نیټه پیلېږي او د وږي اسمبلی تر 15 دوام کوي. د پوځي چارو کارپوه پخوانی جنرال عتیق الله مرخیل وایي ولسی جرګې په دې مسأله کې سلیقوي چلند وکړ، بل دا چې د ده په خبره حکومت په خپله پر څو برخو ویشل شوی. لا معلومه نه ده چې حکومت به کله بل کس د دفاع وزارت د کاندید وزیر په توګه ولسی جرګې ته معرفي کړي، خو د حکومت یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې معصوم ستانکزی شایي د یو څه مودې لپاره د سرپرست وزیر په توګه خپل کار ته ادامه ورکړي. هڅه مو وکړه د ولسمشر د ویندویانو نظر هم واخلو، خو د هغوی په موندلو بریالي نه سو. په داسې حال کې چې د افغانستان په څو ولایتونو کې جګړې روانې دي، د افغان قواوو تلفات زیات شوي او څو ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفانو لاس ته ورغلي. ځینې کسان په دغسې وضعیت کې د دفاع وزیر نشتوالی یوه جدي ستونزه ګڼي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
افغانستان په خوست ولایت کې یو شمیر مدني فعالانو په نشو د روغدو کسانو د شمیر ډیرې دود مخنیوي لپاره د دغه ولایت په کلو کې د حجرو جماعتونو په کچ د عامه پوهاوي کمپاین پیل کړی دی. دا ولسی کمپاین چې د افغان ملي غورځنګ لخوا په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم پیل شوی، مخه یې دا ده چې په افغاني ټولنه کې د نشه یي توکو د کارونې کچه راټیټه شي. ویل کېږي چې د افغانستان د شاوخوا 28 میلیونه وګړو له منځه 3 میلیونه هغه یې په نشو روږدي دي. نجیب الله لوخیل رپورټ راکوي.
د شنبه په ورځ یو شمیر خوستي مدني فعالان چې د افغان ملي غورځنګ په بلنه لینکن خونیز مرکز کې راغونډ شوي ول، ویل چې حکومت او نورې مرسته کوونکي نړیوالې مؤسسې سره له ډیرو لګښتونو او هڅو د مخدره توکو د کار قاچاق او کارونې په کار کې پاتې راغلي دي. دوی اندېښنه څرګنده کړه چې د افغانستان په خواوشا 28 میلیونه نفوس کې د کم زیات 3 میلیونه معتادینو او پرنشو د روغ دو کسانو موجودیت یو ولسی ناورین دی چې مخنیوی په خپل ولس پورې هم اړه پیدا کوي. په خوست کې د افغان ملي غورځنګ ولایتي مسؤل ډاکټر سخ سردار په خپل پیډیز خبرو کې ویل چې
د افغان ملي غورځنګ د نشه یي توکو د استعمال او د قاچاق په ضد یو پراخ کمپاین په لاره اچولې ده چې د دې نه نړیواله ټولنه هم ملاتړ اعلان کړی دی. نو د هغې په سلسله خوست کې هم مونږ پاتل دا چې دا ولسی کمپاین د نشېتو کو پزید پلا راوچو
د خوځ د مخدراتو کو پرزید ادارې مشر میرنا ګل تنیوال په خپل خبرو کې دا ولسی حرکت وستای او غوښتنه وکړه چې د مخدراتو کو پرزید کمپاین باید ډیر ژر کلیو باندو جمعو او جماعتونو ته هم ورسیږي.
دا ولسی حرکت باید کلیو ته باندو ته او ولسونو ته پراخ شي او په دې برخه کې ټول قومي مشران علما کرام رسنۍ او ولسونه د دې سره همکاري وکړي. نن ورځ موږ ګورو چې په افغانستان کې نشئی توکو روغ د کسان ورځ تر بلې زیاتیږي. دا یو ستر ناورین دی. دغه ناورین په مخنیوي کې ټول ولسونه باید مټې راونغاړي.
د ملي احساس مجلې مسؤول مدیر سپین روان نورزی وایي چې
نشئی توکو سره مبارزه یوازې د دولت او دولتي چارواکو کار نه دی. دا باید ټول ولس راپورته شي، د دې په مقابل کې ودرېږي، د سره منظمه مبارزه شروع کړي. همدا ډول نړیواله ټولنه باید د دې لپاره اساسي لارې چارې ولټوي.
که څه په افغانستان کې د نړۍ تر ټولو زیات کوکنار او نشئی بوټي کرل کیږي، خو یوازې 15% ګټه بزګران اخلي او نور مفاد د مخدره توکو د نړیوالې مافیا جیبونو ته غورځیږي. دا مهال په نړۍ کې 270 میلیونه وګړي په نشو روږدي دي او په هرو 8 ثانیو کې یو کس د نشئی توکو د کارونې له کبله خپل ژوند د لاسه ورکوي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پس د ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
او سموریدونکو وخت شوه چې د مشال ریډیو یو بل ونی خبرونه د سولې پر لور تاسو ته وړاندې کوو چې زمون همکار بشیر غواخ یې جوړوي.
د سولې پر لور
موږ باندې جنگ شروع شو، نو موږ د سیر وته خلک ټول خواره واره شو.
دا د بجوړ د ایوی ماشومی आवाज دی چې په خپل کلی کې د جګړې کیسه کوي. نن نه د سولې پر لور خبرونه پر همدغه سیمه ماشومانو د تشدد د اغیز په اړه ده. د هغې ادارې د مشر خبرې به هم واوري چې د تشدد ځپلو ماشومانو سره مرسته او کار کوي. زه بشیر غواخم هر کله مو کوم. افغانستان کې ل څلوېختو کلونو راهیسې په یو یا بل شکل کې جګړې روانې دي. د ډیورنډ کرښې هغه غاړه قبایلي سیمو کې هم وخت په وخت جګړې او پوځي عملیات شوي دي. په دې وروستیو کې قبایلي سیمو کې په زرګونو کورنۍ د پاکستاني پوځ د عملیاتو او طالبانو د جګړې له وجې بې کوره شول. د بې کوره شوو کورنیو زرګونه ماشومان اوس هم په کمپونو کې ژوند کوي. دوی نه یوازې له ښوونځیو لرې پاتې شول، بلکې جګړې پر ژوند ډېر بد اغېز وکړ.
پټي مو کور مو جرم و چیلې مو هغه اوس پاتې شي. موږ باندې جنگ شروع شو، نو موږ د سیر وته خلک ټول خواره واره شو. ټول سره نه پاتې شي د سیر موږ نه وته.
د سولې پر لور خبرونه اوري. ډاکټر روبی شهریار د نفسیاتو یا روحي ناروغیو ډاکټر ده چې د روسو کې د خیر ښېګړې بی ادارې للارې د وزیرستان د جګړو او پوځي عملیاتو له کبله بې کوره شوو کوچنیانو یا ماشومانو سره کار کړی دی. هغه وایي دوی غوښتل ماشومان عادي ژوند ته راوګرځي، خو پر هغوی د تشدد دومره ډیر اغیز شوی و چې عادي ژوند ته راګرځول یې اسانه نه و.
خبرې کولې ګیمز به مور سره کول کنه، نو په هغې کښې به مونږ ته ځي مونږ ته به پته ولګېده چې یاره دا ماشوم چې دی نو دا ذهني دا ډسټرب دی چې دوی به د جهاز نه ډېر زیات یارېدلو چې دوی به جهاز وکتل چې یاره هسې اواز به یې واورېده. نو دوی به مونږ سره یکدم ناست وو او لوبې به یې کولې او دا شیزونه به یې کولو چې دوی به جهاز اواز څنګه واورېده. دوی به در نه کمرې ته لاړل او کمره کښې به هم چېرته یو بوټ کښې کونه کښې به کښېناستلو. حتی موږ به دا جنګ خبرې کولې دا داسې کنه لکه دا چیزونه ټوپک تماشي نو چې دوی به دا واورېده دوی به یکدم دوی به بل شانتې شو کنه. دوی باندې به هغه یره راغله بالکل ټول لاسونه به یې یارېدلو لاسونه به یې داسې عرپېدلو او خبرې به یې نه شو کولې. زړه به یې داسې درسېده زر زر دوی باندې به هغه یره راغله چې موږ به دوی باندې خبرې کولې کنه جنګ وو ستاسو کلي کې څنګه جنګ وو څوک وو طالبان وو داسې فوج وو داسې ټوپې وې داسې ستاسو کورونه چې دا خبرې به مونږ خوري دوی باندې به بل شان یاره راغله داسې یاره به پرې راغله چې بالکل ټول رسېدل داسې خبرې به یې نشي کولې خوله به پرې راغله زړه به داسې رسېدل درز
تاسو د سولې پر لور خبرونه اورئ. اوریدونکو، جګړه نه یوازې د کورنیو سره ماشومان بې کوره او بې سرپناه کی، بلکې د دوی مشران هم بې کاره کی. د مشرانو بې روزګاری او غریبي لکونه افغان ماشومان مجبور کړي چې د ښوونځیو پر ځای په خپل کارونه شروع کړي.
نوم جمشید د زغواړم، دلته تعلیم تربیه هر شی یاد کوم، خو پلار مې بیکاره ګرځي. مونږ غواړو سو تعلیم تربیات کو، پلار مې کار کار اوسګار ته ګرځي، اوس کار نه پیدا کیږي. نوم مې د ګرانغر کابل اوسیدونکي، مونږ غواړو چې تعلیم او تربیه وکړو. د کتابچې او قلم دا د سکول جامع مونږ ته نشه اخیستلی. بیکاره او بیکاري د وسط کاروبار نشته.
پر ځینو ماشومانو که جګړو روحي اغیز کړی، خو زده کړې نه دی پریښي. د افغانستان د ناامنا جنوبي ولایتونو په مرکز کندهار کې ویدا اکیډمي همدغسې یو ځای دی. دلته ماشومان د افغانستان په ملي سرود خپل سحر شروع کوي او د غونډو پر مهال ملي ترانې وایي. ویدا اکیډمي له نورو مختلفه ده. دلته په دیوالونو د سولې شعارونه لیکل شوي او د عدم تشدد د لارې مبارزینو په اړه ماشومانو ته درس ورکول کیږي. د ویسا اکیډمۍ بنسټ ایښودونکی غوث الدین فروتون د دې ښوونځي د جوړولو د هدف په اړه وایي:
دا جګړې هر ورځ په دې سیمو کې جریان لري او د ژوند ټولو اړخونو باندې منفي اغېز کړی. په ځانګړي ډول باندې د معرف په برخه کې ډېر منفي تاثیر کړی. مثلا د دې تر څنګ چې ماشومان ښوونځیو ته نشي تللی، د هغوی په روح او روان باندې منفي تاثیر کړی ده. هغوی وېرېدلي دي او د دې تر څنګ د دوی کورنۍ هم له دغسې یو حالت نه ځورېږي. یعنې هر کله چې یو ماشوم له کور نه راوځي، نو مور او پلار او کورنۍ یې په دې باوري نه وي چې هغه به بېرته روغ کور ته ستنېږي. نو موږ په دې خاطر باندې چې د جګړو زیانونه له همدې عمر نه زموږ ښوونځی تر اوسه پورې تر درېیم ټولګي پورې ده، موږ غوښتل چې له دغو عمر نه دوی ته د پوهې په اړه باندې پوهاوی ورکړو او د پخوا په پرتله باندې دوی ته په دې اړه ډېر معلومات ورکړو. مثلا پخوا به په ښوونځیو کې دوی ته ډېرې خبرې د ټوپک په اړه، د جنګ جګړو په اړه، د تورې په اړه کېدلې. اوس موږ غواړو د سولې په اړه، د قلم په اړه او په دې ډول باندې زده کړو ته د تشویق لپاره یو هڅو او دغه رقم پروګرامونه ورته جوړ کړو، تر څو دوی په دې برخه کې ډېر معلومات ترلاسه کړي او د سولې په اړه له دې اوس نه یو مثبت ذهنیت ولري او په راتلونکي هم دې ته کار وکړي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، څو ورځې وړاندې په ویسا اکیډمۍ کې سوله نیکمرغي ده تر نامه لاندې د تقریرونو یوه سیالي وشوه. ښاغلی فروتن وایي چې د دې سیالۍ هدف په ماشومانو کې د برداشت یا زغم زیاتولو حس قوي کول او د سولې پر لور د زده کوونکو پام ور زیاتول و. په دې سیالۍ کې د دې ښوونځي یو ماشوم محمد جانان داسې خبرې وکړې: اسلام مبارک دین مو ایمان وړي،
هغه دي چې تل خپل روانه ده چې ورګلوي سولې او په ټول چارو کې د حضرت او لښونه کړی ده جګړه بیا امن زم ګډوډوي او یو ټولنه د بدبختی او تباهۍ وخاده بیاي نو د سولې لپاره کار کول یو الهي امر دی او زموږ ټول مسؤلیت دی چې د سولې د راوستلو لپاره هڅه وکړو
تحصیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري ډاکټر روبی شهریار چې د وزیرستان تشدد ځپلو ماشومان سره یې کار کړی وایي چې تعلیم د جګړه ځپلو ماشومان لپاره د خوندي پاتې کېدو یوازینۍ لار ده د هغې په خبره کورنۍ دې پر ځان سخته تیره کړي خو لوڼې او زامن دې له ښوونځیو نه راګرځي
سبق نشته تعلیم نشته تعلیم نشته نو دین چې دین او مور او پلار چې دین هغه سبق نه دی ویلي مور چې دین سبق نه دی پلار سبق نه دی ویلي هغه چې کوم نسلونه را روان دي هغه سبقونه نه دی ویلي نو هغه چې دین او هغه یو ما خپل ماشومان چې واړی نو هغه خو په کار دي چې جنې الکی په کار دي چې پایپ سندش په کار دي چې نو هغه سکول ته لیږي نو چې هغه جنې چې دین او پینځوش په کار دي چې نو هغه په کور باندې کینی الگ باندھ چی دینو مزدور شروع کی باہر کور گینے کور کار مار کے بارہ تیرہ سال سے تاریخ وادو کی تو دیکھو سب نظیات لغت تشدد دے الگ ہم چی دینو سولہ سترہ سال سے ہم چی دینو تاریخ دغا وادو کی
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو په سویټزرلند کې د عدم تشدد د پروژې په نامه ایوی ادارې د زده کړو اهمیت دومره ډیر محسوس کړي چې په ملیونونو ماشومان سره د لړکی کار کوي د دې ادارې مشر یان هلمن د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه ته وویل چې له دربش کلنو راهیسې د نړۍ په بیلابیلو ځایونو کې په ماشومانو کې د تشدد د مخنیوي لپاره کار پر مخ بیایي
We believe that knowledge
مش فکر کو چې علم د تشدد خلاف تر ټولو ښه وسله ده مش باور لرو چې تعلیم د ماشومان لپاره ډیر زیات اهمیت لري مش تر ډیره د ټولنیز تشدد او د کوڅو تشدد د مخنیوي او لدې د اغیزمنو سو خلکو لپاره کار کوو ماشومان مو هدف دي خو موږ د استادانو سره کار کوو چې هغوی کوچنیانو ته درس ورکړي په خو موږ خپل د ماشومان لپاره زده کړې برابرولې خو پر دغه کار ډیر وخت لګیده د شلارې داده چې استادان د عدم تشدد په اړه شاګردان پوه کړي موږ 25 زر استادانو لالاري یو میلیون ماشومان ته رسیدلی
reached out to over 1 million kids
یان هلمن زتای چې هغه ماشومان چې ډېرې ټوپکې تمانچې وسلې بمونه ټانکونه او الوتکې بینی هغه له تشدد ډېر اغیزمن کیږي د نموړې په وینا ماشومان ته باید د زده کړو ترڅنګ د ساتيري موقع او سهولتونه برابر شي
تشدد
مختلف قسمونه لري د جګړې او ترهګرۍ تشدد که څه هم مختلفه دی خو پر ماشومان یې اغیز یو شان دی اغیز ما غسی وی لکه څنګه چې په کور کې دننه تشدد وي بل خبره دا ده چې که افغانستان او یا پاکستان کې د یو ماشوم پلار اسکر وي یا وسلوالي ډلې سره ملګری وي نو تشدد سره د دغه ماشوم عادت کېدل او د تشدد د خپلولو خطر یې ډیر
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو یان هلمن وای چې کوم ماشومان چې د جنگونو په چاپیریال کې رالو شوی وي هغه پر ځان باور نه لري د نموړې په خبره دوی سره باید په دې لړکی کار وشي
I would say that our most important
زبداوم چې یو ډیر مهم شی پر ځان باور درلودل دي موږ ماشومان ته پر ځان باور لرل شایو دا ورځ کو چې څنګه له تشدد ډک خبرګون شودلو پر ځای د خبرو او نورو سولیزو لارو مسله حل کړي همداراز ماشومان ته دا هم ورځ کو چې په کورنۍ کې تشدد څنګه وي او دوی په کوم نور ځایونو کې د تشدد سره مخ کېدلای شي د دې ترڅنګ د ډلو له تشدد د ځان ساتلو په اړه هم ماشومان پوهاو نن سبا یو ډله نه یوازې په بازار کې پر خلکو یا یو کس حمله کولای شي بلکې پر انټرنیټ هم دوی خپل هدف په اسانۍ په نښه کوي
او هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پاتې رسیدي تر بلې اونۍ در سره ز بشیر ګواخ مخخه کوم خوشحاله او آباد شي.
دا مشال ریډیو ده.